درنو دوستانو ستړي مشې دی ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې راوسته چې وګړي د ډلې ایزي وژنې، جنگي او د بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له ګواښ سره مخ دي. د دې مرکز په ریپورت کې چې پرون جمعه خپور شو، د هغه هیوادونو وضعیت څیړل شوی چې دا ډول ظلمونو له ګواښ سره مخ دي او شمیر یې 13 ښودل شوی. په ریپورت کې ویل شوي چې افغانان د طالبانو د ادارې لخوا په منظم ډول د خپلو حقونو بې برخې کیږي او بې برخې شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د طالبانو له حکومت او د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د بحران د حل لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. د رسنیو د ریپورټونو له مخې د دې خونی رئیس جنید اسماعیل پرون په یو خبر کړي بیان کې د هغه زیانونو یادونه کړې چې د تورخم دروازې تړل کېدو د پاکستان اقتصاد او د سیمې د ترانزیت ته رسولې دي. هغه ویلي چې د سوداګرۍ په وړاندې زیاتېدونکي خنډونو د ترانسپورتي لګښتونو زیاتوالي او د تورخم د دروازې اوږدمهاله تړل کېدو سوداګرو ته بې ساري زیانونه اړولې دي. د تورخم دروازه د فبروري له 28 راهیسې د مسافرو او باروړونکو په مخ او باروړونکو موټرو په مخ تړلې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د اروپایي ټولنې د سخاوتمندانه ملاتړ پر مټې افغانستان کې په سلګونو زره زیانګالو خلکو سره مرستې کړي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه نن پر اکسپاند لیکلي په دې هیواد کې د اروپایي ټولنې د مدني خوندیتوب او بشري مرستو د چارو د مشر فرانس ګومنز یو بیان خپور کړی دی. ویلي دي چې اروپایي ټولنې بشري مرستو IOM ته د دې امکان برابر کړی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې فعالیت ته دوام ورکړي او د سلګونو زرو هغه افغانانو چې مرستو ته سخت اړ دي مرسته وکړي. دغه تر ټولو سیانګالي افغانان چې بیړني او نورې مرستې ترلاسه کړي بیرته راستانه شوي افغان کډوال یا د زلزلې او نورو طبي پیښو له امله زیانمن شوي کسان ښودل شوي. د طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولي د ترسیم د تړون هرکلی کړی. ویلي دي چې دا تړون به په منځنۍ آسیا کې دوامدار سولې او همکارۍ ته لاره پرانیزي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په خپرې کړې یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل باور د پیاوړتیا پر لور مثبت ګام دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې ده چې هغه به د دوی ترمنځ د اوږدمهاله اختلاف هواري د سیمې ثبات او اقتصادي ودې لپاره لاره پرانیسي. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا د دغه هیوادونو ترمنځ د شبي تړون هرکلی داسې مهال کوي چې له دوشنبه سره یې اړیکې ترنګلې دي. تاجکستان او قرغیزستان د خپلو ګډو پولو د ترسیم په اړه دغه تړون د تیرې پنجشنبه په ورځ د قرغیزستان په پلازمینې بشکک کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په مهال د کوربه هیواد له ولسمشر صدر جباروف ترمنځ لاسلیک شو. د پاکستان د پاوز ویان جنرال احمد شریف چودري د جمعې په ورځ ویل په بلوچستان کې د برمته شوی ریل ګاډي 345 مسافر ژغورلي. د احمد شریف چودري په وینا د ترهګرو پر ضد عملیاتو پر مهال د 13 امنیتي سرتیرو په ګډون 26 مسافر وژل شوي او 33 ترهګري لمنځه وړي. بل لور ته د بلوچستان ازادي غوښتونکي پاوز چې د امریکا متحده ایالاتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني ویلي دي چې دوی اسلام آباد ته 40 ساعتونه وخت ورکړی وو. هغوی د دوی بندیان خوشی نه کړل نو ټول 214 برمته پوځیانې وغوښل. تاکل شوی ده چې افغان سوک وهونکې زکریا زمانی نن له خپل روسي سیال سره مخامخ شي. نوموړي پر خپل فیسبوک پاڼه هیله څرګنده کړې چې د روسیې د مبارکې میاشتې په دې شپه د افغانستان لپاره یوه لویه بریا ترلاسه کړي. دا مسابقه د ایروئي شیاتلولۍ سیالۍ په ترڅ کې کیږي. د سوک وهنې دا لوبه لس پړاوونه لري چې هر یوې 3 دقیقې دوام کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د تورخم دروازه د 28 ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې. که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د جګړې د جرګې په شکل ناستې هم وشوې خو لای کومه پایله نه ده ورکړې. په دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې افغانستان د نړۍ د 13 هغه هیوادونو د نوملړ په سر کې راغلی چې وګړي د ډلې ایزي وژنې، جنګي او بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له خطر سره مخ دي. د افغانستان د بیلابیل سیمو د یو شمیر اوسیدونکو له هغه شکایتونو مو هم خبرو چې وایي ناثبت شوو سیم کارتونو دوی ته ډېر ستونزې پیدا کړي دي، په ځانګړې توګه د ټلیفوني مزاحمتونو ستونزې. د افغانستان بزګران په دې ورځو شپو کې په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلي ږدي، خو بزغلي څنګه کیښونول شي، څنګه وکارول شي او له یو ځایه بل ځای ته انتقال څنګه دی، په دې اړه له یو کارپوه سره مرکه لرو. د روژې په دې مبارکه میاشت کې مو د هغه کارګرانو له ستونزو هم خبرو چې دې ورځ مزدورۍ په لټون ښار ته وځي خو بیرته خالي لاس راځي.
د ازادي رادیو خبری
ټولګه، دا د ازادي رادیو ده. د تورخم دروازه د 22مې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګراتک په مخ تړلې، که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرۍ او د که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرو او قومي مشانو ترمنځ جرګې هم وشوي، خو لای هم کومه پایله نه ده ورکړي. د دروازې د بندیدو له امله دواړو لورو ته ګڼ مسافر بند پاتې دي. په دوی کې داسې ناروغان هم شته چې په پیښور کې د ډاکټرانو دایمي درملنې ته اړتیا لري. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د تیری فبروري په 28مه د پاکستان له لوري تړل شوی د تورخم دروازه نن د 28مه ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. دغه دروازه په تورخم کې د طالبانو د ځواکونو له لوري د یوې پوستي د جوړېدو په غبرګون کې د پاکستان له لوري تړل شوی. پاکستان تور پوری کوي چې طالبان په یو ممنوع سیمه کې پوسته جوړوي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې په خپل خاوره د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دغه دروازې بندېدو د دواړه لوري اوسیدونکو له سختو ستونزو سره مخ کړي، په ځانګړي ډول هغه افغان ناروغان چې په پاکستان کې له بیلابیلو ډاکټرانو نه په دایمي ډول تداوي کوي. یو شمیر ناروغ لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغانو روغتیایي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، خو دروازه لا هم تړلې. د ننګرهار یو اوسیدونکو عبدالله چې مور یې د شکرې ناروغي لري او اړ دی چې لږ تر لږه هره میاشت په پاکستان کې شوکت خانم روغتون ته خپل ناروغ ویسي، وایي د لارې بندېدو سخت اندېښمن کړی دی.
مرجانه مریضه ده، لاره بنده ده او موږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابیږي. کاشکې موږ خپل وطن کې شفخانه لرلې چې موږ مغل ته وروړې وي. موږ بدبختی هم دغه ده.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکو بلال خان چې دا هم ناروغ لري، وایي د لارې د بندېدلو له امله د ناروغ وضعیت خرابیږي، خو دا چې هیڅ سی په وس نه دی پوره. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مورکه می د شکر ناروغي لري چې د ډېرې خراب او مزمنه ناروغي ده. نو هر مېش موږ له گاوند هیواد پاکستان څخه ورته درمل لا غوړو چې د غلار اوس بند شوی ده او موږ ته لګ مشکل لري.
د پلازمینه کابل یو اوسیدونکو نور حکیم چې دا هم د سرطان په ناروغي اخته دی، په افغانستان کې له موجوده حکومت او سوداګرو نه غواړي چې په کور دننه د سرطان د ناروغي لپاره یو مجهز روغتون جوړ کړي چې د ده او د ده په څیر زرګونه نور د گاونډي ولې احتیاج اخلاص شي.
دلته په خپل وطن باندې د سرطان انسان باندې اکثر سرمایه گذاري وکړي او شفاخانه جوړه کړي، دغه ټول مریضان او وطنوالان د مجبوریت نه خلاص.
د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو او د با کیفیت درملو د نه موجودیت لامل ډېر افغان ناروغان غونډي پاکستان ته د درملنې په هدف سفر کوي. د غیر رسمي شمیرو لمخې د تورخم دروازې لټړل کې دوړان دي. په ورځنی ډول لا اویا تر اتیا ناروغان چې سفري اسناد به درلودل په خبر ته د درملنې په هدف سفر کاوه. د تورخم دروازه د 3 فبروري میاشتې له 28مې رئیس د پاکستان له لوري تړل شوی، که څه هم دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لوري او د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د جرګې په شکل کې ناشته هم وشو، خو لای هم کومه پایله نه دا ورکړي. د دروازې لټړل کې دوه ورځې په وقفې ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمن درنې نخته هم وشو چې لاملې دواړو لوري او تا مرګ جوړ له هم ووخته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه لارې د تړل کېدو لامل په ورځنی ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان د نړۍ د اتلس هغه هیوادونو د نوملړ په سر کې راغلی چې وګړي د ډلې ایزي وژنې، جنگي او د بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایاتو له ګواښ سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز ګلوبل سنټر فور د ریسپانسبيليټي ټو پروټیکټ په خپل یو تازه ارزونه کې ویلي، افغانستان د نړۍ د اتلس هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري چې خلک یې د ګڼو نورو افراطي ډلو د ګواښونو ترڅنګ د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د سرغړونو او جرمونو له ګواښونو سره مخ دي. دغه مرکز د جمعې په ورځ د مارچ په 14 خبره کړې ارزونه کې له نړیوالو غوښتي چې طالبان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د حقونو د سرغړونو نو لامل حساب ورکولو ته اړ کړی. د ارزونې لمخې د افغانستان وروسته په دویم ځای کې چین او دریم ځای کې بیا مرکزی سواحل، بریکنیا، فاسو، مالی او نایجیریا راغلي دي چې خلک یې له پراخو بشري سرغړونو سره مخ دي. د دې ارزونې په ټکو طالبانو په 2021 کال اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې له نړیوالو قوانینو پراخو سرغړونو ته دوام ورکړی او په ټکو یې د ښځو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک جنسیتي تبعیض، د خپلواکو رسنیو فعالینو او د بشري حقونو پر مدافعینو فشارونه وارد کړي دي او د کمزوري دولتي جوړښت ترڅنګ نړیوالو مکلفیتونو عملي کېدو ته هم لیوالتیا نه ده ښودلی. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي په افغانستان کې طالبانو ترې د کار او زده کړو په ګډون د ژوند هر ډول بنسټیز حقونه اخیستي دي. د غزنی ولایت یو اوسیدونکي او له زده کړو محرومې فتانی ازادي راډیو ته وویل:
زه له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی، ځکه تر پخوا هم لري. زه پخوا کولای شو چې تعلیم وکړي او کار ترلاسه شو، ما اوس د کار محدودیت هم دی، باندې د تعلیم محدودیت هم دی. راپونو ښځې ډېرې له ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې دوی چې له کومو تاوتریخوالو دغه سره مخ کېږي، دی نسی کولای ژغ پورته کړي. په ټوله کې یعنې ښځې نسی کولای اوس چې خپل ژغ پورته کړي، روغتیایي اسانتیاوې نه لري. بیا هغه نجونې چې دي د اوسني کس له تعلیمه راګرځول شوي دي، دا ټول یو قسمه له روحي فشارونو سره لري.
دغه راز ارزونه کې راغلي چې د اسلامي دولت نومې داعش خراسان څنګه پر قومي او مذهبي لګکیو په بیلابیلو سیمو کې بریدونو ته دوام ورکړی او دوی له ګڼو ګواښونو سره مخ کړي دي. دا خبره داسې وخت کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د خونړیو پیښو شاهدان دي چې د ګڼو هغو پړای داعش ډلې منلې ده. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز اړینو اقداماتو په برخه کې ویلي چې طالبان باید نړیوال مکلفیتونه ومني، د بشري حقونو سرغړونې ودروي او نړیوال محاکم دي د جرمونو قضایي پروسې ګړندۍ کړي. د غراز یې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو ډیپلوماتیک او حقوقي فشارونه زیات کړي او له دوی سره د هر ډول اړیکې باید د بشري حقونو د درناوي په شرط عادي کړي. په همدې حال کې د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر وایي:
وضعیت بشری افغانستان په شدت نگران کننده است.
د افغانستان بشری وضعیت په شدت اندېښنه وړ دی. له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو څخه مقرري غوښتنې دا دي چې له هیوادونو سره په همغږي پر طالبانو لازم فشارونه راولي چې ښځې د کار، نجونې د زده کړو او خلک په هر ډول حقونو او سیاسي مشارکت ونډه ولري. دغه راز باید د جرمونو او سرغړونو د مستندولو یو پراخ میکانیزم رامنځته شي، تر څو بیا نړیوالو محاکمو کې وړاندې کړل شي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ارزونې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغان ښځو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر افغان ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز د بشري حقونو اړوند یو بنسټ دی چې هر کال د بیلابیلو هیوادونو بشري وضعیت ارزوي او خپل راپورونه په دریو روبو کې خپروي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 1380 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي په دې هیواد کې د غیر ثبت شوو سیم کارتونو له موجودیت شکایت کوي او وایي دا کار د دې سبب شوی چې دوی ته مزاحمت کوونکي ټلیفوني اړیکې ولري. ځین نور بیا د سیم کارتونو د ثبت د لړۍ هرکلی کوي، خو وایي چې د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې ستونزې باید حل شي. په دې اړه پام وکړئ. د ریپورټ
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیم کارتونو ثبتول جبري کړي او د میلیونونو سیم کارتونو د ثبت کولو خبرې هم ورکړي، او شمېر افغانان وی لا هم د ناثبت شویو سیم کارتونو له لارې د مزاحمتي ټلیفوني اړیکو له امله په تکلیف دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي فریبا ازادي راډیو ته وویل
ما څو مزاحمتي اړیکې لرلې، اوس هم ستا کله چې دوی پوسی چې د ښځې غږ دی بیا نمبر په خپلو منځونو کې سره یو بل ته ورکوي او یو بل ته وایي چې ښځه ده. خلک لا هم په پخوانی فکر دي سیم کارتونه ټول باید راجستر سي ترڅو د ټلیفوني مزاحمت کوونکو مخه ونیول سي.
د لرو پرتو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې نشي کولای په اسانۍ خپل سیم کارتونه راجستر کړي او لدی اړخه لستونزو سره مخ دي. د خوست اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
په غزای باندې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته او د دوی کارکونکو کم و. یو سیم کارت باندې موږ 15 ورځې تیر کړل چې بل اخر هغه راجستر شلو، نو یو دوه درې ورځې وروسته بیا مسیجونه او زنګونه راتلل او سیم کارت هم راڅخه بند کړلو چې دوی کارکونکي زیات کړي او خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي ترڅو دوی له ستونزو سره مخ نه شي.
د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله هم ورته ستونزه لري.
دلته چې ولسوالۍ ته ورشي نو کوم نماینده چې دې کله یې کله نه بیچی نو بیا درته وایي چې سیستم بند شو بند نه دی، یعنی کله چې بعض وخت کې ستاسو کار راجسترم کې بیا میسج کیږي بیا هغه ته بیا مراجعه وکړي.
دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم میلیونونه سیم کارتونه نه دي ثبت شوي او په دې برخه کې خلک لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د ستونزو د حل په هدف د سیم کارتونو د ثبت پروسه پیل کړي او د 26 میلیونو فال سیم کارتونو له ډلې تر اوسه 13 میلیونه په رسمي ډول ثبت شوي. د دې وزارت وایان عنایت الله الکوزي پرون جمعه د مارچ 14 په خپله ایکسپانه ویلي چې د سیم کارتونو د ثبت کولو پروسه ملن جریان لري او له دې پروسې نظارت هم ترسره کیږي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یو شمیر پخوانی مسولین او د چارو شونون کې باور لري چې د سیم کارتونو ثبت کول د افغانستان په امنیتي برخه هم مستقیم مثبت اغیز لري. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته ویل
د سیم کارتونو ثبت او راجستر ټولنې د افرادو د مسؤلیت لپاره د امنیتي بدو پیښو د مخنیوي لپاره غیر مجازو اړیکو د مخنیوي لپاره ډیره مهمه خبره ده. فرضاً دغه پروسه وسم د ناراجستر شویو او ناثبت شویو سیم کارتونو د خرڅ مسله وجود ولري باید جدي ډول باندې.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوریت حکومت او د طالبانو د حکومت د پیل پر مهال په بازارونو کې سیم کارتونه له سب پرته د لاسرسي وړ و چې ډېرې خلکو او آن د تیر حکومت مخالفینو له دې سیم کارتونو ګټه اخیسته او خلکو ته ستونزې جوړولې. که څه هم د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د سیم کارتونو د سب کولو د لړۍ پاړه د جدي چلند خبره کړې، خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې د مخابراتي شبکو لوري دوی ته خا اسانتیاوی نه دی برابر شوی. دوی له حکومت او مخابراتي شبکو غواړي چې د سیم کارتونو د سب ترڅنګ خلکو ته د خا مخابراتي خدماتونو د وړاندې کولو په برخه کې هم هڅه وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د امریکا متحده ایالاتو په اوکرين کې د جګړې د درول لپاره د وو پر مختلفو هیوادونو یا جیو د ډلې د نور غړو د هڅو کلک ملاتړ وکړ. په اوکرين کې د جګړې د پای تر رسول لپاره هڅې داسې مهال تیز شوې چې روسیې په اوکرين کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د نور تفصیل لپاره نوریاس نوری را سره په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې تعقیب کړی دی. نوری صاحب، له تاسو وګورو.
انصر د امریکا متحده ایالات د روسي په وړاندې جګړه کې د کیف او د دغه جګړې د درول لپاره د وو پر مختلفو هیوادونو یا جی و ډل کې خپل متحدینو له پراخو هڅو سره ملګری شو. د مخکښو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون جمعه د مارچ په 14 په یو ګډه اعلان وکړ موږ د اوکراین د ځمکني بشپړتیا د بقا د حق او د ازادۍ حاکمیت خپلواکۍ په دفاع کې خپل پریکنده ملاتړ ته دوام ورکوو. دا اعلامیه د کوربه کاناډا، متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او جاپان او دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي استازي لخوا لاسلیک شوې ده. د جی وډ ډلې لخوا په اعلامیه کې اوربند د رسیدو لپاره د روانو هڅو او په ځانګړي توګه د مارچ په 11 په سعودي عربستان کې د امریکا او اوکراین ترمنځ د غونډې هرکلی شوې ده. په دې لمه کې د کاناډا په کوبک کې د جی او هیوادونو د ډلې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې خبره شوې. همدارنګ ویل شوی چې موږ د سمدستي اوربند لپاره د اوکراین ژمنستایو، هغه چې د ملګرو ملتونو له منشور سره سم د یوې جامع عادلانه او تلپاتې سولې پر لور یو اړین ګام دی. په اعلامیه کې همدارنګ له روسیې غوښتل شوی چې د مساوي شرایطو پر بنسټ له اوربند سره موافقه وکړي او په بشپړ ډول پلي کولو سره متقابل عمل وکړي. دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې که روسیه پر یو اوربند موافقه ونه کړي نو نور بندیزونه به اورباندې ولګول شي. البته انسب د جی او یو شمیر غړو د اوکراین د ملاتړ په برخه کې وروسته له هغې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې پر ملاتړ یو څه بې باوري شوي وو چې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په کتنه کې ستوغي خبرې د دوی ترمنځ تبادله شوې او خبرو ناندریزه بڼه غوره کړه. خو وروسته ټرمپ وویل چې د ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکایي پلاوي له کتنې وروسته دی یو څه خوشبینه شوی دی چې د سولې هغه وړاندیز چې امریکا او اوکراین پرې سلا کړې وه ښایي ولسمشر ټرمپ ومني. خو په عین حال کې روسیې هم د اوربند هڅو سره سم د په اوکراین کې بریدونو ته زور ورکړی. دغه راز د کورسک په سیمه کې هم خپلو پوځي هڅې زیاتې کړې دي. دا هغه سیمه ده چې په تیر دوبی کې اوکراینی ځواکونو په یوه پراخ یرغل سره د دې سیمې ډېرې ساحه لاندې کړې وي او اوس داسې ویل کېږي چې ډېرې ساحې د اوکراینی ځواکونو له لاسه وځي.
ډیره زیاته مننه نوریاس نوری وو چې د اوکراین د سولې په تړاو باندې د امریکا د متحده ایالاتو او نورې نړۍ د وروستۍ هڅو پاړو باندې پاړه یې را سره جزئیات شریکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا د آزادۍ راډیو ده. د روزي په دی ورځو کې هم د کابل خار په واټونو د هغه کارګرانو غړ غړ ډیره تر سرګو کیږي چې ورسنۍ مزدوریانه کوي. یو شمیر وایي له سهار تر ماخامه د کارمندلو په موخه په واټونو سرګردان وي خو بیرته تش لاس کورونه تستنیږي. دوی وایي پروژه کې کارونه د پوخه پرتله کم شوي او د خلکو روزګار هم خنه دي چې دوی ته کار ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د ریپورتونو لمخې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان کې بیوسلي او بیکاری او بشري مرستو د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې اورو.
دا د کابل ښار یو له هغه واټونو دی چې اند روژې مبارک میاشتې په سختو ورځو کې هم له سهاره تر ماښامه په لسکونه هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي د کارموندلو په موخه راټولیږي او انتظار باسي که څوک یې کار ته ځان سره بوزي. په کابل کې د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست سید محمود هم یو له دغو کارګرانو څخه دی چې هره ورځ د کابل ښار پر یوه واټ د کارموندلو لپاره راځي خو وایي تش لاس او پیاده کور ته ستنېږي ځکه چې د موټر کرایه هم ورسره نه وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
باور وکسی تر سهار تر مازدیګر پورې مونږ زو چاوکته هلته څوک په 500 روپۍ هم څوک په کار نه اخلي. خلک وو اقتصادي وضعیتونه ډېر خراب شوی دی. اوس دوه دانې څلور دانې یا پنځه دانې ډوډۍ پیسې اریان یو مونږ.
اکبر هم وایي چل مرخاته سره سم له کوره د کارموندلو لپاره وزي خو کله کار پیدا کوي او کله هم ناهیلی بیرته کور ته ستنېږي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله خلک د کار لپاره د کارګرانو د ګمارلو توان نه لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بیکاری د ناورین د حل لپاره هڅې کوي او غواړي د ستونزه راکمه کړي او هغو کسانو ته چې کار ته اړتیا لري د کار زمینه برابره کړي. دغه وزارت د روان کال د جدي په 15مه په خپل ایکس پاڼه د وی خبر پاڼه په خبرولو سره ویلی و چې دوی د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، عامه روغتیا وزارتونو او د ایسای او معلوماتو د ملي ادارې سره په ګډه 15 غونډه کړي چې د یاد وزارت په وینا بهر ته د ماهرو کارګرانو د لیګلو، هلته ورته د اسانتیا او د برابرولو او د هغوی د ستونزو د حل په موخه همغږي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د فقر او بیکاری بحران پراخ شوی او د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د بیکاری د کړکېچ زیاتوالی د دې لامل شوی چې په تیرو څو کلونو کې یو زیات شمېر خلک په ځانګړې توګه ځوانان هیواد پرېږدي او خپلو کورنیو ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره له غیر قانوني او ستونزمنو لارو ځان ګاونډیو یا د سیمې هیوادونو ته ورسوي. خو په دې لارو کې د زیاتو ستونزو له امله ځینې دا ځوانان خپل منزل ته نه دي رسېدلي او په لاره مړه شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه چې په 2015 کال کې به د دغه هیواد له نیمایي ډېر نفوس یعنې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 45 501.
بلوڅ وسلوال ډلې بلوڅ لیبریشن آرمی دا کړی دا چې دا جعفر ایکسپریس نومي ورګاډي برمت کړی 204 لسمنیتی کسانی ټول وشلې دي. دوی ویلې دي دا کار څخه وکړه چې د پاکستان پاوستا د بندیانو د تبادلې لپاره د دوی وخت ورکړې وخت پای ته ورسید خو د پاکستان پاوس پرې عمل ونه کړ. یادې ډلې ویلې چې د دوی خواته هم د 500 ځانمرګو په ګډون 12 وسلوال وشل شوي خو د پاکستان د پاوز د اماړکو د څنګ مشر جنرال احمد شریف د مارچ په 14مه په اسلام آباد کې خبري اعلان وکړ چې په دې برید کې شپږویش مسافر وشل شوي. هغه ویل د شمیر الولیدای هم شي ځکه چې پر اخو شو 345 مسافرو کې و ډیر شي ټپیان دي. د پوینا په وشل شو کې 13 د پاوز او ملیشیا اسکر دي، 3 د ریلوی او نور د اداري چارواکي او پاتی 15 عام وکړی دي. پوسټر دی وړاندې دی مارچ په 12مه په یو بل بیان کې ویلي و چې د بلوچستان په بولان کې له ماسره شوی ورګاډي ټول مسافر خوشی کړی او درې دیش مشکوک وسلوالي وشل. د دوی په وینا په هغه عملیاتو کې د اف سی ځواک 4 سرتیری هم وشل شوی. ازادي راډیو په خپل واکه توګه د هیڅ لوري ادعا نشي تاییدولی. اوس هم راځو دی روژې رنگونو ته.
روشی رنگونه
زمانم سب رحمان د نن رهار ولایت سیدن کې مګه څنګه چې سکال روزه ده سم له لحاظ نه خدا یا خدا دنده نشته به خدای ملبت ان شو لګشته ورته رو بارون نشته دې ذاتی وضعیت خراب دی او په توش تر سیدلې دې.
مینه حسن ام افغانستان څخه په لمړی سر کې د روژې د میاشتې مبارکي په ځانګړي توګه د افغانستان ولست او بیا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته وایم. له پښلمی وروسته بیا همغه د سهار لمونځ او یو اندازه وخت د قران عظیم شان د تلاوت لپاره ځانګړي کوو. وروسته راغه څخه لږ استراحت یا دمه کوو. تر څنګ د کوچنی اختر لپاره د کور د پاکوالي ته هم وخت ورکوم ځکه نکیږي چې ټول کار وساتو د روژې پایته. د روجماتی لپاره تیاری نسو او د روجماتی لپاره زمونږ د افغانانو د دود سره سم د روجماتی دسترخوان په هوا سره خورو باندې رنگین وي. خو میو ته باید یاد وری وکم دغه حقیقت نشو ویرولای شي په افغانستان کې د کاري فرصتونو کمواله یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورستربلې سختي ګوډيري کورنۍ د خپل ورځنی نفقه پیدا کولو لپاره لږې د ستونزو سره مخ دي.
عبدالمنان يم د ننګرهار ولایت نه لکه څنګه چې سکل روژه د تیر کلونو په پرتله موسمي لحاظ ښه خو سکل په دې سخته ده چې په خپله د نه کسیزي کورنۍ سرپرست یم کار روزګار نشته مخې حکومت کې بیا هم ښه وه وظیفه مې وه ماشومانو زړه کېږي زموږ زړه کېږي چې ښه خوراک واخلو خو چې پیسې نه وي کار نه وي پیسې به کومه راشي
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نوريد ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د سهار له 6 بجو نه د مخم تر 6 بجو پوري په لند سپو 1921 او 25 مترو اوریدل شي او د شپې له خوانه په 12 غوي منځنۍ صفه اوریدل کیږي. اوس هم پام وکړئ یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکو ته.